دا مشال ډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند تاسو د مشال ډیو زنګړو پرونو ته وګستی ری غړی کې با تاسو د شاعر متی الله قریشی د ژوند او کار په اړه باندې د هغه د شعر په اړه باندې د شاعرانو او پوهانو نظر ووري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوګستی تاسو ته معلومه ده چې د زنو وجوهاتو لکبل منګا تاسو لپاره لوړان دي خبرونه سبتو. نو په دې غړي کې به تاسو واوري چې متی الله قریشی د پښتو په رومانوي شاعرانو کې په خاص توګه د غزل په حواله حقدار شاعر دی. ځینې کرکتونکو ورته د پښتو غزل سنگار ویلې دي. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری ورته د پښتو داغ وهلوی ویل. خو اوسنۍ لیکوالانو او کرکتونکو د متی الله قریشی کار او زیار ته ډیر پام نه دی کړی. هغه په خپل ژوند د شاعرۍ څلور کتابونه چاپ کړي وو خو په ادبي غونډو او محفلونو کې به یې ډیر ګډون نه کولو. هغه یو لړپوړی دولتي چارواکی وو. په اسلام آباد کې د وفاقي ایډیشنل سیکرټری په حیث دنده ترسره کوله. له متقاعد کېدو یا ریټایر کېدو وروسته هم په بنو کې خپل کلی سورانی ته د تلو په ځای په اسلام آباد کې پاتې شو. نور تفصیل د اسلام آباد خبریال راشد خټک راکوي.
متی الله قریشی د غزل په حواله په پښتو ادب کې د شلمې پیړۍ د وروستۍ نیمایې یو سرګند او لوړ نوم دی. خو له بده مرغه نه په ژوند او نه له مرګه پس د پښتو کرکتو تونکو او سړنکارانو خغه عمر توجه ورته کړی ده. د سمره قدر چې دا رومانوي شاعر حقدار دی. متی الله قریشی لډیر کم عمرای څخه ډیر پوخ غزل لیکلو. د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شنواری هم د غزل ستاینه کړې ده او د خغه وخت په ادبی محفلونو کې هم غزل ستایل شوی دی. خو چې کله نه خغه د زده کړو وخت ختم شوی او عملی ژوند یې پیل کړی دی نو د نقدانو او عام اولس له توجه محروم شوی دی. ځینې لیکوالان د متی الله قریشی لوړه دولتي چوکۍ او ځینې نور په اسلام آباد کې اوسېدل د دې رویې علتونه ګڼي. خو بعضې لیکوال دا هم وایي چې د هغه خپل مزاج داسې و چې یوازې اوسېدل یې خوښېدل. حالانکه شعر یې دومره خوندور دی چې د ښوونځي په وختونو کې د هغه یو کتاب رامبیل چمبیل لږ ډیر ټول ماته یاد و. نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د متی الله قریشی د زیږون زده کړو او شاعرۍ په هکله مشال رډیو ته وویل.
گل د رخسار چې د آشنا په وچېدو کې نه وي، خدای دا سچل دی اوس مې اوښ کې په لیمو کې نه وي. سلګۍ وهل په محبت کې د وصال زیرې وي، د سحر زیرې تل د شمې په سلګو کې نه وي. تا قتل ما تا او ما تا تا نور میں حصو نوے بان بس وئی خبر چ پزلو کی نوی. اس پر لے دستار شی دس پر لے ستا د خایس واڑ ما گلون خوند کڑی پکم سو کی پ شملو کی نوی. مونگ دو گلون پزے زلون لار کی کی خول ورتا بیا بس وئی چ اخلاص پلی ونو کی نوی. نہ اندیخنے نہ وسوسیشتا چھتراغ لی اشنا دغا سیزونا دس پر لی پا ورز و شپو کی نوی. دا انتظار پشپا میں دیر ورز گل کلی اشنا تچرا درمی چرشپا ہم پا وطو کی نوی. دا دا متی الله قریشی مرحوم یو مختصر غزلو چھ ما تاسو تا واورا والو او تاسو کا پدے مختصر غزل باندے غور وکړه سوچ وکړه نو دا غزل بیخي د غزل لغه ټول لوازمات پوره کوي چې کوم د غزل استادانو د غزل د پاره ټاکلې دي. دا قریشی په حق لا چې موږ خبرې کوو چې قریشی صاحب تعلق د بنو سره ده او په کال 1935 کې زیږیدل دي. ده د پېښور پوهنتون نه په اقتصادیاتو کې شپاړسم کړی و، سمو دا لیکچرر هم پاتې شوی و، او بیا یې د مقابلې امتحان سی سی اس امتحان د کامیابۍ نه پس په وفاقي دارالخلافه اسلام آباد کې سیکشن افسر وټاکلی شو او تر وفاقي سیکتره پورې ترقی وکړه. هم هلته د خپل ملازمت نه پنشنی شو او بیا هم خپل کلی ته بنو ته رانغې، بلکې په اسلام آباد کې مشته و، هم هلته وفات شو، الله دې وبخي. ښاغلی مطیع الله قریشي نظم سره سره کله ناکله نثر به هم لیکلو، ولې په ادبي دنیا کې د یو ښه غزل گو شاعر په حیث شهرت لري. د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری د ده د غزل په خاصه توګه ذکر کړی دی، او د ده شمارې د پښتو ژبې په ښو غزل گو شاعرانو کې کړی دی. دا یو حقیقت هم دی، موصوف چې خپل غزل ته کوم خواږه ورکړي دي، هغه په پښتو غزل کې ډېر کم په نظر راځي. د خیال ندرت، د مضمون افرنی، د ده د غزل نښې نښانې دي. ډېر شعرونه یې د سهل ممتنع ژوندي مثالونه دي. د ښاغلي قریشي د غزل یو کمال دا هم دی چې دې کا روایتي مضمون هم بیانوي، نو په داسې اندازې وړاندې کوي چې هغه بیخي نوی ښکاري. دا د یو لوی شاعر د فن معراج وي چې هغه ټکیو ته نوې معنی ورکړي، او چې کومې تجربې وکړي هغه په راتلونکي وخت کې د ادب روایتونه وګرځي. ښاغلی مطیع الله قریشي نه یوازې د ټکیو جادوګر دی، بلکې هغه چې د خپل فن په زور مړو ټکیو کې کوم زور اچوي او کوم مطلب ورنه وباسي، هغه یوه قدرتي ورکړه ده، او دا څوک ښوونځیو او یا پوهنتونونو نه نشي ترلاسه کولی.
د مطیع الله قریشي د ډېر شهرت نه موندلو په اړه د هغه ملګري لیکوال او شاعر حیران خټک مشال رډیو ته وویل:
حقیقت هم دغه دی چې قریشي صاحب څومره لوی شاعر دی، څومره خدمات دي، دومره دی په پښتو ادب کې معروف دی، او د دې ګڼ وجوهات دي. یو بنیادي وجه دا دی چې قریشي صاحب یو خاده نشین، ګوشه نشین انسان، حالانکه هغه یو اسټبلشمنټ کې په غټه چوکۍ دی، خو دې باوجود هم د دنیا درې چل نه ورته. حقیقت خدا دی، زه ورسره ډېر یو زمانه کې زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل. قریشي صاحب بس د ناوې په شان بغلې ناست، که تاسو به درنه زه ورنه وکړو خبر جواب به زر کو کړي. قریشي صاحب د خپل طرف نه دا خبر آغاز نه دا چاسته نه کړی، دا نه په چا نظمونه دي کړی دي، نه په چا مضامین دي کړی. او تاسو ته پته ده د ادب دنیا چې ده کې دا لایک کے بدلے لائک، کمنٹس کے بدلے کمنٹس کی، اور یہ دادا عدل بدل دنیا رہا. یہ چاہتا تھا ملا ہوئے خواہ بدلتا حاجی بھائی کسی سب نے چاہتا ملا ہوئے بل ادا چې په پښتو ادب کې دا ابلاغ کمې ذرایع دي، کنه په هغې دا یو مخصوص مکتب فکر لیکوالو یا پوهانو قبضه را روانه ده، که اخبار دی ټي وي دی. نو قریشي صاحب د هغې فکر خاوند نه و، خو د هغې فکر سره چې څوک کم شاعر کم لیکوال د هغوی د فکر سره مو مماثلت نه لري، نو هغه یې خپلو ادارو ته نږدې نه پرېږدي. نو بل سبب یې دغه و، او دریم سبب یې زما خردام کېدای شي چې قریشي صاحب اگر چې قاضي الکلام شاعر و، خو ډېره ښکلې شاعري کړې ده، ډېر نوي نوي خیالات یې په خپل شاعرۍ کې ځای کړي دي، خو دا ټول شیزونه دا رومانی وو. دی د جهاد جنان په غم کې دومره ډوب و چې زه ته د جهان غمونه چې ورته هېچ و، خپل ذات کې د خپل ذات په ګومبت کې هغه ټول دیوال پاتې شوی دی، او په دې ګومبت کې نه نه ټول خبرې د جانان سره کړي دي، د جهان لا بے پروا پاتې شوی دی. نو په ادب کې خو دې سیستم اهمیت خلک ورکوي، نقادان ورکوي چې د دې شعر یا د دې لیک یا د دې نوښتې چې دي د ژوند سره څومره تعلق دی. نو زما خیال دی چې قریشي صاحب د شاعرۍ د عمومي ژوند سره، تاسو په خپله خبره کې د بغاوت ټکي مې استعمال کړی، قریشي صاحب بغاوت ته یو نیم شعر داسې دی چې په هغې باندې ګمان وشي چې هغه ټولنیز مسله چېرته چلنې ده، ټولنیز احساس اظهار یې کړی دی. نور خو مجموعي طور باندې د هغه شاعري داخلي کرب شاعري ده، شاید په دې وجه هم هغه نظرانداز شوي وي. د هغه په شاعري کې دا زما خیال کې د موضوعاتو تنوع نشته چې په یو وخت باندې زه ډېر موضوعات ډیسکس کړي وي. لکه یو ټایم کې ما ته وویل چې د کتاب باندې لیکلو که زما باندې، نو زه بیا پریشان شوم ډېر باندې چې زه څه وکړم. لیکن خو مسلسل د ده په شاعرۍ کې دوه درې موضوعات چې دي هغه تکرارېږي که نه، نو زما خیال یو وجه دا هم کېدای شي.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو. تاسو واوریدا، اوس بیا د متی الله قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکو او شاعر سکندر خان سکندر د متی الله قریشی د ادبی تړون او کارونو په حق له د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
د متی الله قریشی ادبی تعلق د پښتو ادبی ټولنې بنو سره او زمونږ د ټول بنو ادبی لارښود طاهر کلچوی شاګردو هسه خو د موصوف سلور شعری مجموعه په منظر عام راغلی دی چې په هغه کې د ټولو نه مشهور کتاب رمبیل چامبیل دی چې څنګه د کتاب نوم خوږ دی همداسې د دغه کتاب ټوله شاعري هم خوږه نرمه پسته او روانه ده. در اصل دا د موصوف دویم کتاب اولنی کتاب یې ارمانونه و چې د طالب علمۍ په زمانه کې چې کله دی په پېښور کې ایم اے کوله هغه وخت دا کتاب د چاپ کړی و. دریم کتاب یې ملی نغمې گل مخونه کاڼي زړونه د موصوف څلورم او اخیری کتاب دی.
د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان د متی الله قریشی د کلام د ځانګړنو په اړه مشال رډیو ته وویل.
در واخات قریشی صاحب کلامونه خو بلها ځانګړنې لري. دا غوی د غزل عشق او رنگینی و د تشبیهات او استعارو او ترکیبونو ځانګړې رنگ و. کم چې د حمزه صاحب غونتې د غزل بابا قریشی صاحب ته د پښتو په داغ ویلو باندې مجبوره کړی و. یوه ځانګړنه یې د کلام دا هم ده چې که موږ وګورو نو په یوه قافیه په یو ردیف باندې د قریشی صاحب بلها کلامونه موږ ته وړاندې راځي، خو په هغې کې کمال دا شوی وي چې وزن بهر قافیه ردیب د دې کلامونو یو شان وي خو موضوعات یې ډېر خواره واره وي. او که داسې د ځانګړنو په لړ کې د دې شاعرۍ داسې مو یو لنډ غونته کې جاج اخلو، په دغه لړ کې که موږ عاشقانه شعرونو ته وګورو نو داسې شعرونه وړاندې راځي چې په مرګ مې هم در نه اظهار د محبت ونه شو، نه رانږدې شوې نه دې اوښکې په کفن ورېدې. بیا هم که په دغه لړ کې د عارفانه کلامونو رنګ ګورو نو د امید او هیلو ډک او په ساینسي مشاهدو باندې سنبال دا قسمه شعرونه هم لري. ستا د دیدن د فیض عام نه نا امید نه یم، زرې ته نه ګورې تابانی شي چې نور ته رسي، که شوخي او رنګونی یې ګورو. او دغه شوخي او رنګینی زما په خیال د قریشی صاحب د کلامونو یو داسې ځانګړنه ده چې بیخي د دې نورو نه جدا کړی دی. نو داسې قسم شعرونه په هغې کې وړاندې راځي چې ما یې اننګو ته تشبیه ورکړه د ګلاب سره، سره شول غصې اننګو ګلونه ونیول او وګورئ د ښکلو صحبت څه ښکلی اثر لري، پیغلو چې په سر کړي لوپټو ګلونه ونیول. یوه ځانګړنه یې دا هم ده چې کله د خپل سیمه ییز ستوري په شعر کې راوړي نو هغه داسې په هنر باندې کارولي چې د نورو سیمو خلک هم ترې د دوی د دې خپلې سیمې لکه بنو کرک یا لکی مروت غوندې خوندونه واخلي او نورو خلکو ته هم دا ناشنانې لګي. زه د مثال په طور یو دوه شعرونه تاسو سره شریکوم چې د دیدن وریځو دې له ما نه دومره کرکه وکړه، په بنی ګل یې ورېدلو په دکن ورېدې. او یا دا چې ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، ما یې ستاینه کړه د حسن خو غوسه شوله پرې، وی سوای پوی مې نشوه هغه جل په ژبه. اوس بنی ګل او جل او داسې نور توري که موږ د اشنغر خلک واورو نو په عام حالت کې دا موږ ته ډېر ناشنا ښکاري، خو ولې قریشی صاحب دغه توري هم په داسې هنر او داسې کمال باندې کارولي چې ما لکه دا کلامونه کتلي دي نو زه په جلم پوه شوی یم او په بنی ګلم پوه شوی یم چې لکه دا د بنو د خواو شاو یا د بنو خلک چې دي نو د مینې نه بنی ته بنو ته بنی ګل وایي یا جل چې موږ جینۍ وایو او دغه خلک ورته جل وایي. قریشی صاحب داسې قسمه بلها ځانګړنې لري.
لیکوال او شاعر دلباسنی مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی یو پوخ مسلمان او پښتون لیکوال و.
که د متی الله قریشی صاحب د شخصیت باره کې زمانه تپوس کوي نو زه به په مختصرو ټکو کې تاته دا ووایم چې که په دې موجوده وخت کې څوک وایي چې یاره یو سوچا پښتون او مسلمان، دا دوه ټکي په هغه ډېر برابر راتلل، پښتون هم او مسلمان هم. او د مسلمانۍ چې څومره تقاضې وي هغه ټولې پوره کولې. ډېر د اخلاقو یو نمونه سړی و، ډېر نرم مزاجه سړی و، بل دا چې ډېر ملنګ طبیعته سړی و، باوجود د دې چې هغه په سرکار کې په غټو غټو پوسټونو باندې پاتې شوی، خو د نوکرۍ یا د هغه لوی عهدو هېڅ نشه د هغه په سر کې نه وه. بالکل د ملنګانو غشن طبیعت، ډېر ملنګ طبیعته سړی و. او پاتې شاعري شوه نه، شاعري خو د هغه چې ما څونه لوستې ده او یا اورېدلې ده نو ډېره بهترینه، ډېره مزېداره. د خپل وخت وخت په وخت پکې هغه د غمې جانان سره سره د غمې دوران هم ځای په ځای ذکر کړی دی، خو هغه هم ډېر ښه په شاعرانه انداز کې سپوره شاعري نه وه. بعضې شاعري چې ده بیخي سیاسي نارابازي شي، بعضې شاعري داسې چې هغه ته سوچ کوې نو هغه خبره چروزی چې د غم جانان په زمره کې راځي او خبره طرف تم خبره دي چې د غم دوران په زمره کې راځي. په دغه دوانو موضوعات او شعر ویل مو او ډېر نرم او پستل یې جګه ډېر خوږ خوږ شعر چې څه ته وایي چې بالکل سړی اوري وي چې واقعي دا شعر دی نو هغه داسې شاعري کړې وه او ډېره بھرپوره شاعري کړې وه. د شاعر د بنو په خاوره باندې زما په خیال چې دومره شاعران ډېر داسې تیر شوي دي نورم مشرانو کې د هغه په همزولو کې خو د ده په شان پسته روانه خوږه او د حالاتو مطابق او بالکل چې زړه ته کوزېږي داسې شاعري ډېرو کمو کسانو کړې ده څنګه چې متحدہ کوشش صاحب کړې ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو. سندراتا سواوردا اوس بیا د متیولا قریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوو. په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس د کرکتونکو لخوا د مطیع الله قریشي د نظر انداز کولو لاملونه مشال رادیو ته داسې پګوته کړل.
تر څو د قریشي صاحب د نظر انداز کېدو خبره ده، نو په دې کې زما خیال دی دوه عوامل کار کوي. یو پخپله د دوی چې کومه محدود کېدلو، قریشي صاحب صرف اسلام آباد پورې محدودو ادبي مجلسونو کې به شرکت نه کولو. بل دا خبره وه چې دوی د ژوند زیاتره برخه د ملازمت سره تړلې وه. دوی یو غټ سرکاري افسر و، نو په دې حواله هم دوی مصروف و د خپل کلام د اشاعت خاص کر رسالو کې د دې اهتمام به نه کولو. درېیمه خبره دا وه چې څنګه عمومي طور چې زمونږ پښتنو کې څوک داسې سرکاري افسر وي چې خاص د سی ایس ایس د ساتي افسر وي، نو هغه په ډېرو حوالو داسې تخلیقي حواله شهرت نه مومي، او خاص کر بیا چې کوم داسې زمونږ لیکونکي نقادان دي هغه داسې توجه نه ورکوي، که نه بوجوه توجه نه ورکوي. بله دا خبره ده چې زمونږ چې کوم نقادان دي د هغوی بې توجهي هم ده، د هغوی غفلت هم دی. اوس هم که مونږ د پښتو تنقید په حواله سوچ وکړو، نو مونږ سره داسې د پښتو ریګولر نقاد څوک نه دی پاتې شوی. د پښتو د غزل یې د یو روایت په طور تجزیه کړی وي. داسې نقاد نه خو مونږ سره د قریشي صاحب په دور کې موجود و. بلکې زه خو به دا ووایم چې که زه د پاکستان په سطح خبره کوم، د حمزه صاحب نه ونیسه تر نن وخت پورې داسې نقاد مونږ نه لرو چې باقاعده د تنقید کار ته تنقید ویلی وي، او په ازادانه او ذمه دارانه بنیاد یې د پښتو چې کوم غزل دی د هغې تجزیه کړی وي، یا پښتو چې کوم ناول دی هغې تجزیه کړی وي، یا ورسره افسانه یا داسې نور اصناف. داسې نقاد بدبختۍ سره مونږ تر اوسه نه لرو، حالانکه داسې نقاد په کار وي چې د پښتو د ټول غزل چې کوم یو غزلیا روایت وي، کلاسیک نواخله تر نن دمه هغې ټول پیش نظر وي، هغې چې کوم داسې شاعران وي چې د غزل روح یې بدل کړي، د غزل روح یې بدل کړي چې دوی د هغوی تجزیه وکړي. داسې نقادان مونږ سره نشته، حقیقت دغه دی. د هغې خپل وجوه دي، زمونږ د نقادانو چې کوم هغه د مطالعې چې کوم سلسلې دي، د مطالعې چې کوم دایرې دي، هغه محدودې دي. اوس خو مونږ ګورو چې داسې نقادان مونږ سره موجود دي چې د جدید ترین تنقید چې کوم دی، یا ما با جدید تنقید دی، یا نور چې کوم ما با جدید ډسپلن دی، یا تناظرات یې هغې د دوی مخې ته دي. خو بیا هم دلته لږ د ډلبندۍ مسله ده. هر څوک کوشش دا کوي چې د خپلو ملګرو یو قسم په هغې په حواله خپل تنقید مخ ته راوړي، حالانکه په کار وه چې په درس به ولخو ډېر کار شوی خو نه دی شوی. تاسو ته پته ده، ځکه زمونږ ګزارش دغه دی چې هغه شاعران چې څوک هم دي، هغه که قریشي صاحب دی که بل دی، چې یو انفرادیت لري د فن په حواله، د فکر په حواله، د اسلوب په حواله، او غزل یې خلکو ته رسېدلې وي، خلکو ته یې رسولې وي، نو باید چې د هغوی پلټنه وشي. نو د قریشي صاحب په حواله هم زما خیال دی دا یو دوه درې عوامل کار کوي. اوس خو چونکه د دوی کتابونه هم نایاب شوي دي، بهرحال بیا یو کتاب خو راغلی دی، هغه کې د دوی کوم پخوانی کلام دی هغه هم پکې شامل دی. د کتاب نوم یې دی ګل مخونه کہانی زړونه. قریشي صاحب زما د خیال دی د دوی خاندان هم پکې لاس دی، دوی نه دی کړي چې د قریشي صاحب کلامونه یا کتابونه خلکو ته ورسي.
لیکوال او شاعر احساس خټک د مطیع الله قریشي د کلام او شخصیت په حقله د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
باوجود د دې چې د دنیا پاک سیتلو باندې په غوښه چوکې څوکې باندې کار کړو، په هغه باوجود هم پته کې هغه خپل بلندي یا د خپل هغه عاجزي د مجلسینو په افسرانو زما ډېره کتلې ده، خو پته کې ډېره زیاته وه. عاجز انسان و، ډېر ښکلی انسان و، تازه شعرونه به زړه ته لکه کوزېدل، او ډېر په ساده الفاظو کې به ډېر ښکلې ښکلې ډېر ښکلي غږ. او د یو ماته را یادېږي چې ډېر مې وګرځو یار ته پسندي لاس، سوس مې کېښود ناکامه په زړګي لاس، او خدایه څنګه مرور جانان پخلا کړم، نه مې پښو ته نه مې زنې ته پرېږدي دا، او څوک به څنګه ډډګي رنه د مظلوم کړي د ظالم شي، نه د مات او نه زخمي لاس، او ښه پوهېږم ستا له دامه وتی نه شم، خو مجبور سړی په هر لوري وهي لاس، او اوس دې یاد کړه را سره چې تخنه وینې، اوس مې زخم د زړه ډېر ښکلی شاعر و، ډېر ښه شخصیت یې درلود، ډېر غټ کار یې کړی دی او په ادبي دنیا کې. او تاسو نه هم مننه کوو چې د داسې خلک موږ په پښتو ادبي سوسایټۍ کې په ژوندون ورته درناوی ورکړی و. تاسو چې کوم دا لړۍ شروع کړې ده د مشال روډ د دېم ستاینه کوم چې دا زموږ په پښتو ادبي تاریخ سمبالوي او ورسره ورسره د دې خلکو یادګیرنه او خلکو ته ورپېژنه. نو دا ډېر غټ کار کوي تاسو دغه ګام چې دا ستاینه ور دی.
د ژبې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د متی الله قریشي په شان د جنوبي سیمو ډیرو نورو شاعرانو ته هم د هغوی د کار او زیار په اندازه توجه نه ده ورکړل شوې.
جنوبي اضلاع سره تعلق چې څه هم لرلی دی که د قریشي صاحب دی یا د دوی نه غټ شاعران هم دي لکه در صاحب، مجذوب صاحب، منتظر بیټنی صاحب، سیال صاحب، دا دومره غټ کسان دي خو چونکې ورسته پاتې علاقه سره تعلق ساتي نو دې وجه باندې پاتې دي. سیمه چې دا په ثقافتي حواله، په اقتصادي حواله، د سیاسي هلو ځلو په حواله هم، مطلب دا چې د پېښور، د کوټې یا داسې غټ ښارونه چې کم دي د هغې نه ډېره لرې پرته ده. چېرته چې ټي وي مرکز وي یا دې سره سره اخبارونه وي یا دې سره سره رسالې وي یا مطلب ده چې د ریډیو پروګرامونه وي، نو تاسو ته پته ده چې دې ځای نه هلته تک کول دا ډېره مشکله خبره ده زموږ کسانو ته، او بیا د هغې ځای نه بلنې هم نه راځي. په دې کې تاسو ته پته ده چې زموږ معاشره به حیثیت مجموعي ډېره وروستو پاتې ده، نو هغه د میرر خیال هم نه ساتي. اگر چې دا داسې کسانو چې دا باید په کار وه چې دا بلل شوي وای، خو دې ته د ټي وي یا د ریډیو یا د اخبار کسانو نو دوی څه توجه نه ده ورکړی. نو دا خو داسې عوامل دي چې هغه د نورو کسانو سره مشترک دي، خو څه داسې خصوصیات هم دا سړی زموږ خدای بخښلی قریشي صاحب هم لري چې هغه لکه دوی په خپله باندې یو خوشلی شاعر خو و، او دې نه بعد الله پاک د دوی په طبیعت کښې د شعر زمینه برابره کړې وه او ډېر خوشلی شاعري کړې ده. لکه څلور کتابونه راوړل دا څه معمولي خبره نه ده. شعري مجموعې مطلب ده چې چاپ دي باقاعده په وقتاً فوقتاً مختلفو وختونو کې، خو دوی په خپله باندې هم که چې په ژوند باندې تاسو نظر واچوئ نو تاسو ته به ډېر کم معلوم شي چې قریشي صاحب چې کم دی هغه چېرته سیمینار ته تللی دی. شاید بللی شوی هم نه وي، خو مطلب ده چې دوی دا کوشش هم نه دی کړی، یا مطلب ده چې دوی چېرته کانفرنس ته تللي وي یا ورکشاپ ته تللي وي یا نورو، مطلب ده چې داسې ادبي هلو ځلو شي دوی حصه اخیستې وي، داسې دا هم په ریکارډ باندې به دا ډېر کم راځي. ځوانۍ عمر کې چې دوی کله ډېر کم عمر کې وو نو بیا په هغه وخت کښې کېدای شي تللي، خو وروستو بیا دوی ځان ته لکه داسې ګوشانشین غوندې پاتې شوي دي، لکه دې سیزونو کې دلچسپي هم نه ده اخیستې. دا یو داسې فیکټر دی چې دوی په دې حواله وروستو پاتې راوسي. دویمه حواله یوه بله هم ده چې هغه د دې نه هم غټه ده، هغه دا ده چې بیسیکلي قریشي صاحب چې کوم دی هغه یو د حسن پرست شاعر، د مینې، محبت او د رومان شاعر پاتې شوی ده. نو هغه چونکې د مختلفو پارټیو سره یا د سیاسي ګوندونو سره د هغوی تعلق کم پاتې شوی دی، نو دا رنګ ورته پروجکشن هم نه دی میلاو شوی.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
سبا سے مطلب شیخ ددی داسی خطا سے مطلب شیخ ددی داسی خطا سے مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب
دراته سووره دا اوس بیا د متیولا کوریشی په حق لا خپل راپور ته دوام ورکوه. خو پروفیسر اسیر منګل د متیولا کوریشی لوړه دولتي چوکۍ د هغه د ادبی غونډو او محفلونو نه د لره پاتې کېدو علت وګڼلو.
تر سو پورې خټک صاحب ستاسو دا سوال چې کوریشی مرحوم سره د ډېرې ښې شاعرې په ولس کې مشهور ولې نه شو، د دې ډېر وجوهات دي. یوه وجه خو زما په خیال د هغه سرکاري نوکری وه چې هغه ډېره حساسه وه او د ده په اوږو د سرکار کمې درنې ذمورې وې، د هغې سر ته رسولو له قبله ده ته وخت ډېر کم ملاوېدو. ګنې زړه د ده هم کېدو، ادبي بنډارونه یې خوښ وو او بیا د بنو علمي او ادبي محفلونه، د بنو مازدیګرې، دا خو داسې ځایونه دي چې د فن او هنر خاوندان پخپله دې طرف ته راښکي. ولې د ده مجبورۍ وې چې کله به ورسره څوک میلاو شول نو هغه ته به د ده دې مجبوریو اندازه لګېده. زما ورسره ډېر زیات لیده کاته خو نه دي شوي، ولې د یو څو ادبي ناستو کې ورسره شریک شوی وم. یو ورځ د پی ټي وي یوه علمي او ادبي ناسته د نامتو صوفي شاعر طاهر قلاچوي او د محمد دین مخیط په یاد کې کېده چې زه او متي الله کوریشي مرحوم شریک وو، او نه هغه چې کم هغلته چې د کمې مدللې خبرې په دې دوو شاعرانو وکړي، او ما واورېدې یقینا چې دې ډېر عالم فاضل شخصیت وو او په خپل کلاسیک او په جدید ادب ډېر زیات عبور لرلو. او د دې پر د دې چې موږ دا کم پروګرام کړو، ما خیال دی دا هغه څو وخت یو ادبي پروګرام چې محترم مجید الله خلیل صاحب به کولو او کمپیرینګ پروفیسر ډاکټر یار محمد مغمومو په هر حال چې کله به ورسره زمالي دل قتل کې د نو ډیر خبر ملاوي دو د حد نه سیوا نرم دل او خوش مزاج سړی او د تل د درجات بلند کی په ګوري نوشه
سکندر خان سکندر مشال ریډیو ته چې دا سمه ده چې متی الله قریشی تنهایی پسند او کمګو انسان وو خو د دې باوجود د هغه شهرت کم نه دی
وخت کموند قریشی و پخته کینه د پختو د غزل خان سره کله هم چې د متی الله قریشی ذکر کیږي نو د غزل د یو منفرد غزل منفرد رومانی غزل په حق لا بدد نوم ارومرو یادیږي د ډیر کم عمر نه متی الله قریشی زنه خلق وای چې متی الله قریشی دومره زیات هغه شهرت د تنه د مندلې شوی سومره چې د حق و یا سومره لوړ د غزل معیارو خو چې څنګه د عادت تنهایی پسندی نو هغه به وجود د شهرت څه کم نو یعنی په پښتونخوا کې په مقامی سطح بنو کې خو ډیر زیات مشهور او په ټوله پښتونخوا کې نوم د غزل په حواله هر چا ته رسېدلی دی کله چې دی په بنو کې و هلک و نو هغه وخت د شاعري پخه شاعري وه غزل یې ډیر پوخ و او کله به چې د تنقیدي ټولنې مجلسونه کېدل هغه مجلسونه چې دوی به په قسمت خان سندرغاړي باندې کیسټې کولې هغه سپیشل کیسټ چیرته کال په کال به دوی یو پروګرام کوو نو په هغې کې به چې کله قسمت خان د متی الله قریشی غزل وې نو د قسمت خان انداز به بدل شو یعنی جوته پته به لګېده چې قسمت خان د قریشی غزل بل قسم په شوق وایي نو موږ ته به اندازه ولګېده چې دې پسې به بیا د قریشی غزل وي نو قسمت خان ته هم پته وه چې د ده معیار څه دی د هغه ډیر زیات غزل مشهور دي خو یو پکې دا هم و د غم تازه تازه ازغي د زړه په سر ماتوم څومره په ښکلې طریقه د ګل نظر ماتوم متی الله قریشی وروستو بیا د پېښور پوهنتون نه په ایم اے اکنامکس کې داخله واخیسته او هلته پېښور پوهنتون کې چې کله د اکنامکس کې ایم اے وکړه نو هم هلته د ریسرچ آفیسر په توګه وګمارلې شه او سموده چې دلته تیر کړه نو بیا ورپسې د اکنامکس لیکچرار برتی شو په ګورنمنټ کالج نوشهره کې سو وخت تیر کړ هغې نه پس یې په 1968 کې د سی ایس ایس امتحان پاس کړ او دا سیکشن افسر په توګه دې وګمارلې شه هم هغه وخت نه چې کله د سیکشن افسر برتی شو نو د پله مخه اسلام آباد طرف ته وکړه او ډیر زیات وخت یې په اسلام آباد کې تیر کړ تر پینشن پورې طالبان چې په 2015 کې پینشن شوی دی او پینشن نه پس یالته په اسلام آباد کې په خاص توګه اختیار کړه خو د دوی داسې طبیعت و چې هلته هم نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی هلته هم ما په ادبي پروګرامونو کې ډیر کم لیدلی دی یو څو ځله به مې په اکیډمي ادبیات کې لیدلی چې دی راغلی یالته مشاعره کې او یو ځل د حیران صاحب په بیټک کې پروګرام و په هغې کې ناست په نظر راځي نو د ده چې کوم طبیعت و تنهایی پسندي نو دا د دې شي تقاضا نه شي کولی چې یعنی دې د دومره زیات شهرت عمومي په مقابله کې د هغه شاعرانو چې کوم کسان لرې لرې په مشاعرو پسې ځي د مشاعرو محفلونه اټینډ کوي نجی او سرکاري پروګرامونو سیمینارونو ته ځي نو دا خبرې په هغه کې نه وي قریشی صاحب کې نه وي قریشی صاحب خو به خپل غزل هم ډېر په مشکله ویلی شه خو د هغې باوجود هغه د لوړې پایې د غزل شاعر و
حیران خټک مشال رډیو ته وویل چې متی الله قریشی ډیر درون او حیاناک انسان وو او ډیرې لږې خبرې به یې کولې
ډیر کوک درون حیاناک انسان وو هغه به په محفل کې ناست و په تنها به وو محفل سره به شریک دو ګډون به یې نه کول هغه به په خپل فکر کې مصروف وو ښکاره به ښکارېده چې قریشی دلته کې ابلن موجود دی نو ګډون به یې نه کوو په مجلس کې به هغه ګډېدو نه هر څومره په مختلفو ټاپکو موضوعاتو به خبرې کېدې خو قریشی صاحب بغلې ناست و هغه به په هغې کې ځان نه شریکو که تا به تپوس نه وکړو جواب به یې درکړو په خپله به یو څیز یو بحث نه انیشیټ کړو ټول عمر دغه تقریباً پاتې شوی دی په آخر وختونو کې مرسره بیره شوی وه زما کور کې مشاعره ورته هم راغلی وو دا کسان ډېر راغلي وو نو د وفات نه څه موده مخکې خبره ده نو تر اخره پورې کلی ټول چوپ چاپ ناستو صرف خپل دوه غزل وی دا کتاب لاره غزل او نور هغه گفتنو کو دوه راته وی دا مرګره ته وای هغه وکړه کور ودان او فصی او دې دې ذات متاثر او دې مرګره وای چې دا ځکه کور ور لپاره اجتماعي دوه مخالفت کی کله شي سم ته لیکي د لچس په خبره دا چې دا خورل په یان کې چې په باندې کې شي شو کړو واپس یې چې کې دې اثر لري او په بده باندې مې فلم کې به دا شریکو در بخر کو دغه می غزل ته واسطه ته کو ساتره او دا په دې ته وقواته په پورا خون خدو مسله دا چې کوشي سه بخپل غزل په سټیج نشوي دا به خپل غزل او لزم کې او نسوین کې بلو اثری ګل اثر جو اثری ګل اثر خو دې یو بخې دې ښه شاعر دې خو څه خوب انسان او دې دې ټوله سکتی په شه را دغه تا کو لا چې سه بالکل هغه خیر اس او هغه بعد دا غزل ورته اجباري کوشي سه خپل غزل په خپل نه او اخیره پاتې کشی صاحب کے تکبر ہو یا غرور پکے خدا اچے تھا گپ نہ ہواڑی گپ ہے نا گپ واڑی وړی په کرشي سبا سنتيال مختلف او هغه کبه د خلک کیدمو او د ګیلې د مرګرو خو نه بدل مو اخیستو چې کرشي سبا فاصو نو چا وروډاو دې چې کرشي سبا فاصو دې ته خدای په خپل توفیق ورته کو کې د دې په یاد کې یو پروګرام کړی
طیب الله خان د متی الله کرشي سره د خپل لیدلو کتلو او د خغه د خوینو په حق له مشال رډیو ته ویل
د قریشی صاحب سره خو تاسو چې زما یادیږي نو آخري ناستې پاستې چې څومره هم شوی وي راشد جان نو ما ته یو ځای ورسره شوی وي او تر څو چې ما ته یادیږي نو زما خیال دی چې آخري لیدل شوی و نو ما ته یو ځای وو که د شخصیت خبرې کوو نو قریشی صاحب داسې شخصیت و چې یو خو د هغه په لیدو باندې به د یو خوشحالۍ او یو کیف احساس کېده چې علت به شاید دا و چې ډېر زیات مینهناک او شفیق انسان و بل د قریشی صاحب د شخصیت نمات دا احساس بم کې د چې زما دا خیال دی چې لوی شاعر او لوی لیکوال چې وینو داغه شخصیت هم لوی وي او د قریشی صاحب هم شخصیت چې دی نو هغه لوی شخصیت و احساس به کېده داغه د ناستې نه ډیر خاکسار او ډیر ملنګ خویا غونته کې سړی و عالم فاضل و خو خاموشته به و ډیر زیات خبرې به ډیرې نه کولې چې پوښتنه به ته وکړه نو هم داسې اکثر به ډیر مختصر جواب کو زما یو دغه دا دی چې لکه یا ورته عادت ویلی شو یا مجبوری ویلی شو چې زه د خاکساری نه د دې عاجزۍ نه ډیر زیات متاثره کیږم د علم نه متاثره کیږم نو دغه ټول خویونه چې دي دا د قریشی صاحب په وجود کې یو ځای شوي چې ډیر عالم سړی و او روحانی سړی و او نورانی غونته کې سړی و خو دغه د عاجزۍ او خاکساری هم دا د ملنګۍ پکړې را جیبه غونته کې خویونه چې سړی ته به دا احساس کېده چې دا ډیر ملنګ واجز سړی دی اعلان کې تاسو ته پته و چې په سرکاري وظیفه کې یو ډیر لوی سړی پاتې شوی و خو هغې د هغه په شخصیت باندې هېڅ صدقه نه وکړي هغه خاکساري پکې قائمه وه بل دا خبره چې کردار د تضاد نه ډیر پاک و زما دا خیال دی چې لوی شخصیتونه چې دي د دوی په کردار کې هغه او گفتار کې هغه تضاد نه وي نو د قریشی صاحب په کردار او گفتار کې هم تضاد نه و پاک سړی و الله پاک دې جنتونه نصیب کړي الله دې وبخي
د متی الله قریشی د شاعرانه مقام په حق له دې پوښتنې په ځواب کې جاوید احساس مشال رډیو ته وویل
شلم ساده چې کوم اخری منظمانه ده د دې او بیا دا یوشته می ساده چې کوم دا ابتدایي لسی زده د دې یو ډیر اهم شاندار شاعر د دوی اصل چې کوم یو کریډیټ ته هغه داو د قریشی صاحب د غزل په بنیادی مزاج پوي وو قریشی صاحب ته د غزل بنیادی نفسیات معلوم وو دا وجوه چې د دوی سونو مجمع راغلی دی سونام شاعری دا هغه ټول د غزل د مزاج مطابق چلیدلې ده یو خدا خبر موږ ته پیش نظر ستل پکار دی بل دا خبره چې دوی د شروع نه 19 تر اخره رسا تر خپل هدف د غزل چې کوم معیار دی د شعرونو چې کوم معیار دی هغه برقرار ساتل دي لکه د دوی په شاعری کې دا سنشته چې یو شعر بډیر پست وي بل بډیر بلند وي هغه د میر متعلق یو چاویر دین چې بغایت پست بغایت بلند دا خبره د خوشی صاحب سره نشته دوی تر اوټ کوشش کړی دی چې د غزل معیار برقرار وساتي او په دې کې کامیاب شوی هم دی دریمه خبره دا چې خوشی صاحب ټول عمر تر اوټ د مینا او رومان شاعر پاتې شوی دی د مینا مختلف نفسیات دوی چیرلې دي د رومان مختلف متعلقات دوی د پښتو د غزل برخه کړی دي بلکې که زه دا وایم نو شاید غلطه به نه وي چې د حمزه صاحب او د رؤف زاهد صاحب او دغسی در صاحب او ګران صاحب او سره دوه نور د دینه پس که څوک د غزل په بنیادی مزاج پوهېدل نو هغه خوشی صاحب وو او که څوک د مینې په مزاج پوهېدل د مینې په حواله چې کوم بنیادی نفسیات دي د هغې کومه تقدس دی د هغې کومه ژورتیا ده که څوک پوهېدل نو زما دا خیال دی چې هغه خوشی صاحب وو څلورمه خبره ده چې د خوشی صاحب په غزل کې ډېره زیاته رواني ده د خوشی صاحب ټولې مصرې تاسو وګورئ ډېرې زیاتې برجسته دي ویلو کې هېڅ رکاوټ نه جوړوي یو ځواني ده پکې ډېرې تازه ترین مصرې لري لکه د دوی یو ډېر مشهور غزل دی چې ګیله مې نشته که خپل کور کلی کاله نه لرم ګیله مې دا ده چې سر ستا په زنګانه نه لرم که هر څو خپل کلی لرم خو چې یو تا نه لرم که چې ټول بدن لرم خو پکې زړه نه لرم ته په ما کړې داسې ستم لکه چې زړه نه لرې زه ستا ظلمونه داسې وړم لکه چې خوله نه لرم او قریشي نن یې د محفل نه داسې ورټلم لکه چې زه خو بیخي حق د ژوندانه نه لرم ټول شعرونه وګوره کنه او داسې د دوی نور شعرونه ډېره زیاته تیزي لري برجستګي لري رواني لري زه به یو ځل بیا عرض وکړم چې د حمزه صاحب نه پس که موږ ګورو چې د چا په غزل کې ډېره برجستګي ده ډېره رواني ده زما د خیال چې د قریشي صاحب نو مزه اخلم د هغوی چې کوم غزل دی څومره شعرونه دي هغې ټولو کې یو مخصوص رواني ده یو تیز رواني ده او دا وجه ده چې د دوی شعرونو کې یو ډېر زیات تاثیر دی یعنی د دوی په شعرونو کې چې کوم تاثیر دی او اثر دی د هغې په شا هم یو خو د دوی کوم بنیادي مزاج دی د غزل د مزاج په هغه کار کوي او ورسره ورسره د دوی مصرو کې چې کومه رواني ده برجستګي ده هغه هم کار کوي څلورمه خبره دا زموږ مخې ته ده چې د دوی په غزل کې ډېره زیاته شوخي ده هغه د مینې شوخي اغه ځواني اغه ناز انداز اغه رومان دا د دوی د شاعري برخه ده بل هم خبره دا زمنګ مخه ته ده چې د دوی شاعري د شوخي سره سره پختګي هم لري یعنی کله کله داسې وشي کنه چې یو شاعر شوخي خو لري او پختګي نه لري بل شاعر څنګه پختګي خو وي خو شوخي نه وي نه د د سره د دواړه سيزونه د دواړه عناصر موجود دي یو مکمل شوخ شاعر هم دی او سره سره یو پورا پوخ شاعر هم دی
د دې پښتنې په جواب کې چې مطیع الله قریشي صرف غزلونه لیکلي دي که نظمونه هم لیکلي دي ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل
دوی نظمونه هم لیکلي دي خو زما خیال دی چې د دوی چې کم د نظمونو کم معیار دی د دې چې کم سټنډرډ دی هغه د دوی غزل په مقابله کې د دوهمې درجې دی یو خو د غزل شاعر د تاسو بالکل سوال چې کم دی ډېر واضح دی اگر چې د دوی چې کم اولنۍ شعري مجموعه ده ارمانونه نو پاغې کښې مطلب ده چې نظمونه هم شته دارنګې دوی ملي سندرې هم لیکلې دي نو د خودې باوجود د ده د شهرت علت یا د دوی د شهرت وجه چې کومه ده هغه د دوی غزل دی نو د دوی غزل ځانګړنې چې دي هغه د یو کلاسیکي چې کوم غزل دی او د هغې چې کوم مطلب دا دی چې کلاسیکي په هغه معنا کښې خو نه لکه موږ چې خوشحال بابا په اخلو نه خو لکه دا علی خان بابا چې کوم موږ اخلو یا دې سره سره عبدالحمید بابا چې کوم موږ اخلو چې هغه په هغې کې هم مختلف مکتبی فکر دی چې کوم زموږ کلاسیکي غزل دی داسې هم شته چې ملي قهرمانان او هر قسم موضوعات په کښې مخ ته راځي خو داسې هم شته چې صرف حسن او عشق دې طرف ته توجه زیاته کړې ده او په هغې کې مطلب ده چې د کمال درجې ته رسېدلې دي نو موږ که وګورو د ارواح شاه د قریشي صاحب غزل کله وګورو نو هغه د هغې طبقې سره د هغې ټولګي سره تعلق ساتي چې کوم د موضوع په حواله سره صرف د حسن او عشق او د مینې او محبت او د دې نه راټوکېدلي یا د دې نه رازېږېدلي چې کوم موضوعات دي معاملات دي د هغوی طرف ته دوی چې کوم د غزل دی هغه مطلب ده دی چې د دوی د شهرت باعث ګرځېدلی دی نو داسې نه ده د مینه او محبت داسې یو قسم سپکاوی یا کموالی نه ګڼم چې یو سړی خپل ټوله توجه خپل ټول دیان خپل ټول فکر چې کوم دی هغه رومانی کیفیاتو احساسات او جذبات او خواہشات او دیسی زونو ته مختص کی نه دا یو ځان له دنیا دا او ټول قسم مطلب د ټول زندگی کا سو کوړه وقف کی بیا هم د دې کیفیت او بیا مطلب دا کیفیت او سرګندونه او د دې احساسات او په مختلفو پیرا کې پیرایا کې راوړلا نو مطلب چې داسې خبره ده چې په دې باندې که سړی ټول عمر سر وخوري بیا هم مطلب چې د دې حق نشي ادا کېدی. نو زما خیال دی چې قریشي صاحب چې کوم دی هغه د مینې محبت او د حسن او د عشق د دې شاعر دی. نو په دې حواله سره که موږ د دوی یو قسم پیر و مرشد چې کوم دی چې دلته په بنو چې کوم بنیادی د ادب تیژه چې دا هغه ایښې ده طاهر کلاچی صاحب د هغې دوی مرید پاتې شوي دي. نو هغه هم چونکه هغې سره خو د حقیقت چې کوم مختلف ډایمینشنز دي لکه تصوف او هغه سره ما غوې ډېر کلکه رشتہ لرله خو دوی چې کوم اگر چې د دوی چې کوم بیک گراوند دی د خاندان د فیملی نو هغه خو آلمان او خاندان او د دوی پلار چې کوم هغه یو عالم دین او خو دوی دومره واضحه پر یک شی تصوف طرف ته تللی نه دي. داسې شواهد به ضرور د دوی په شاعری کې وي چې هغه به لکه د خپل پیر و مرشد طاهر کلاچوي صاحب غوندې د المجاز و کمترت الحقیقه نو دې پوړیو باندې به هلته د حقیقت طرف ته اشارې هم وي یا به مطلب چې واضح بیان هم وي خو دا ډیره کمه ده. بنیادی طور باندې دوی د مجازي چې کوم حسن دی د مجازي چې کوم عشق دی د دوی مختلف رنگونه او د دې مختلف مظهرونه او د دې مختلف ډایمنشن د کسرا وړي دي.
د متی الله قریشي د شهرت په حق لا سکندر خان سکندر خپل دلیل مشال رډیو ته داسې ویلو
سمره د شهرت موندلې ده په دا کې دوه خبرې شاملې دي. یو د د بهر څوک منی ځکه چې دا د منلو دی دا خبره د منلو ده او خلک دې طرف ته توجه ورکوي د دوه دا او بل د د فن زور یعنی په د کې د فن کې زور هم شته او پکې نو فن هم په خلکو ځان منی نو دا خبره دا هیرولو نه ده چې یعنی دې د فن په زور نه دی ختلې دی دا چې سمره دې اوس شهرت موندلې دی او خلکو ته یاد دی خاصو خلکو ته چې کوم زړه شاعران دي که ډېر د نوي کول کې هم هغه شاعران چې کوم پېښور کې پاتې کیږي او زیات تعلق یې د ادبي دنیا سره دی د کتاب سره دی د مشاعرو سره دی نو هغه خلک یې اوس هم ښه په ښکارا ډول پېژني. په بنو کې خو د شهرت له ډېره کمه ځایه موندلې و. ما د قسمت خان خبره هم وکړه چې ده په هکله دا غدا رائے وا چکلے لیدلے لیدلے نو دا حمزہ بابا چی یعنی دا بڑیر دا پخ عمر شاعر وی زکہ چی دا دا غزل چی دے اغا پوختے خو چی دا کلا متی الله قریشی ولی دا چی اغا لا بریتونا ام نشن نوش نشوی نو دے حیران شو چی یارا دا ہو عمر نڈیر کم دے نو دا د شاعری چې واغه حمزه بابا هم ستایلې ده. لنډه خبره ده چې قریشی هغه نوم ده چې څومره وخت تیریږي څومره د ده شاعری زړیږي نو دومره به متی الله قریشی نور ځوانیږي ځکه چې فنکار نمرې.
متی الله قریشی په 14 ستمبر کال 2022 کې په اسلام آباد کې په حق ورسېدو او هم په اسلام آباد کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
قدم لاندی میں سرد پاؤ بال بوانے ساد قدم لاندی میں سرد پاؤ بال بوانے